السلام او اوريدونكو تا ازما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په خپل غړ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له حکومت سره دی مخامخ مذاکرو تکشینی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکین کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره سی ټول شموله سیاسي تر هوړاندې کړی چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پایل سره سم دی یو جامع او دایمي اوربان پایل سي. زلمی خلیلزاد تیر سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقونو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وجنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
هماغه پیښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسایط هم له منځه وړل شوي ول. هماغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیات په دغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي دغه پرېکړې به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریف زی پوینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو لملکیانو د سپر په توګه استفاده کړي او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو او یا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمیر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانی مخې ته راټول سی وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی دا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی پرون ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
د مطلق په کډر راډوم د اوټل چې دوی اصل کې نور مسایل نور سیاسي غوښتنې یا مثلا چفتي نفادي غوښتنې یا مثلا طریقوي غوښتنې دي. د هغې په خاطر دغه شان د بانې کې مثلا د هغې په خاطر باندې دوی خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمري ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس به ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 190 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 12 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د استازو جرګې تر څنګ مشرانو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي اوس باید پر دې بحث وکړي چې آیا د ایران په وړاندې د حملو لپاره د ټرمپ د وړتیا مخنیوی د دفاعي لایحې په نهایي بڼه کې شامل کړي که څنګه. راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون میاشتې په وروستیو کې د تهران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په عکس العمل کې پر ایران د پوځي حملو امر تایید کړی و، خو په وروستۍ شیبه کې دا پریکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډیره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصرالله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصرالله په خپل مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوسی چې دا جګړه د اسرائیل د لمنځتلو سبب کیږي شای لسر ور باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصرالله د څرګندونو په اړه سم د لاس حکومت تبصره نه ده کړې. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل شول. د جرمني خبری اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل شوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې او د کیسمایو له اوسیدونکو سره د ملګرو ملتونو پیوستون څرګند کړی دی. الشباب ډله چې وسلوالې له القاعده سره ارتباط لري د سومالیا د جنوب مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري او وخت نا وخت هم پر امنیتي ځواکونو او هم ملکیانو حملې کوي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. د بدسل کې د چې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
As I said, whether it's
د چخای امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري.
بشپړ امریکا په همدې خبرونه کې خبرو. دا هم ورې چې په پکتیکا کې د کرکټ تورنمنت پای ته ورسید.
د تورنمنت هغه دا اوس پکتیکاوال ځوانانو ته کار وکړو ته پکتیکاوال ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي.
په بهرنی موضوعات کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیې د امریکا سخت F-15 الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د خپرونې د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي د هیواد له امریکا، روسیې او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په 4 اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالي مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د درېیم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د لا ازادي راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسېدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسېدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیانه کوي او طالبان باید خپل ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یوه ثبت شوې ویډیو کې وکړه.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان بس له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. بشپړه مرکه یې د ازادي راډیو خبریال تمیم احګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کول مننه. غواړم د مرکه د سولې پر روان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړې لیک څنګه ارزوئ؟
طالبان اند افغانز، ویل ویری ګډ ټو بی وذ یو. اس یو نوټډ، لټ اف
په دوحه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل، چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هوارې شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبانو هغه دله چې په دوحه کې ده او لا امریکا سره یې و فراو خبرې درلودي د پریکرو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
consulting Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
zma pa fikr da de de dawl khabaro mahiyat ta mukta de mez gar cha pira nast kasan numaindagan di zalmay khalilzad la amrike nastazi top kawi aw bal lorta taliban de khpale lwar rahbari nastazi top kawi zalmay khalilzad yo takra marak chida ka chere haga de khabaro palad ke da se his kawi che muqabil lor jmana kawi aw la mugna de itimad khotana kawi no muk da pa qazawat bawar laru bawar ta کې موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو زموږ ته مدد چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ شمنه وکړي او یا هم وعده وکړي بلکې باید د غژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته د وخی چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي دي
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي
Well what I'm saying is the commitments
that is why I'm hagishmane che da America o Taliban pore tarli dia wa gamawarid che America kawala shi Taliban sara pre hokra wukri haga bayt pa amal ke ijra shi na pa khabaro ke
has it said that after
kachir ta suli ta urasijo America da sanga arzawi che da Taliban lakhwa workal shawi ijmani ba amali ke ji
Well as I said whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژمنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل تور کوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړ خواوي یا خکلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو عمل کوي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالېږي بلکې زموږ ته مدد چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban او افغانانو د لومړی ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو د دوهې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference. Well, as we've said before, what's less important here is
the هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړه لیک صادر شو چې دوړ لوريو ته د منلو او پاغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوی مثبت او رغون کې پایلې په داسې ډول منسجم کړی چې په لاندې وخت کې د دې شاهدان ووسو چې افغانان خپل هغه هیله ته چې له قانون رئیس یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
The conflict to an end.
As we see recently, the peace talks are getting more solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de baharani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood di
are not compromised in this deal Well let me first clarify our goal
Lumre gwaram daro khana kram che de September tar lumre nete pore zmuk hadaf de Taliban wa afghanano tarmans yewi hokre tar sedal di che de dil para muk hasakau zmuk loi hadaf dalta de rawani ugde jagre khatmawal di na de watlo yewi hokre tar sedal balki de soli widase hokre tar sedal che da jagra pai taw rasabi de yewi hokre de barili to ba wa malike dol para muhim khabar da de che da hokra da Afghanistan da اکثریت وګړو له خوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ د ډول خبرې هغه پښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابيږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافی زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلي کې غوښتنو ته درناوی کوي دا به کومه پایله ونه لري په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوښي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace
if all parties Taliban United States and کټولی خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي د بهرنی وزوکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې سرول ولري
یو اس رول اون دات well the details of the
امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمرا او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده نو هوکړه ل رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول وخت مخکې وي خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په سیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده داعش او نورو تروستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړ یې ګواښي ورسره مبارزه کوو
زمای خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي لا انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی
Well there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره مرسته کول دي زما په اند موږ کولی شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي
آیا موقت حکومت یو ټاکنه ده؟
فکر نه کوم تر هغې مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو ته کښېني د حکومت د جوړښت په اړه ګمانونه کومه ګټه وکړي
ټاکل شوی حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي
محتمل لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره وروستۍ شي ځکه دغه چاره ډېره زیاته ځنډېدلې ده نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته که میاشتې نه وي نو له څو اونیو راهیسې هڅوله چې د انتخاباتو بودجه ژر وروستۍ کړي موږ د افغانستان حکومت ته دا روښانه کړې چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته په ورته وخت کې د تیر کال له ژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي یووالي حکومت او موږ ټول دا تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي
د پنځم لپاره د امریکا سفیر جان باسول ازادي رادیو سره په امریکا کې نموړی وویل چې طالبان باید پر خپل ژمنو عمل وکړي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس با سپی بلاستان اگزای را تو وای چه ده نری پا موتبر و رسپانو او خبرونو که ده افغانستان پاره چراغلی
یو شمیر لویدیز و رسپانو ده افغانستان ده سولی ده هاتسو و ده ننگرهار پا ولایت که ده جمعه و رزی پا حمله بانده تمرکز کرده ده اکانومیست اونیزی پا دیار لیکلی چه ده دوهی ده تیری اونی بین الافغانی ناستا پا واقعیت که ده افغانستان ده چلویخت کلن کرکیچ پا برخه که یو پرمختگو پا دی ناستا که طالبانو موافقه وکره چه پا خونزه و رختونونو او بازارونو بریدونه و نشی او ده خلکو ده سر و مال تزمین وشی د اکانومیست په لیکنه که څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل په دوام کې راغلي چې د دوحې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې جنرال مارک ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو ژرې ستل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه ورسپانې د جنرال میلی په حواله لیکلي ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکی سخت خو په عین حال کې ضروری ده نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د یو تړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي وو چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو اوو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډېر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برېټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریت په اړه مقاله لیکلې. دا بریت د واده په مراسمو شوی. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا بریت کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریت کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د F-15 ډوله الوتکو پلور په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه یې د راکټونو S-400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پریکړه بیرته وانخلي، پر انقریبا F-15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې له خوا د S-400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د F-15 جنگي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللی دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شایي پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د S-400 سیستم ترلاسه کړی دی. د F-15 جنگي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د S-400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجته انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. لدې اقدام سره د ترکیه او روسیه ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې لمیاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیه نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیري، امریکا به د F-15 جنگي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د S-400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د S-400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له F-15 جنگي الوتکو له پروګرامه د ترکیې د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې یې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي 100 دانې F-15 جنگي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د S-400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو تر څنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن پسترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګری د کارکونکو توقیف او د ایران پر موضوع اختلافات هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه له ډیر مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ورکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې د 2018 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس درلود.
اوس هم ورزو د ټکنالوژۍ دنیا ته یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان ناوري.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولی شي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پانی بلی ته تللی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقوقو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د غیدارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول شوي وو والی په اداري فساد تورن کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړتیا محدود سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دی وکړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. ولی محمد نوری د ځغاستې افغان لوبغاړی دی چې په هلمند کې په یو بمې چودنې کې سترګې ړندې سوې دي، خو د هغه په خبره دغه پیښه نه دی مایوسه کړې. وصل وصل په دې راپور کې د هغه ژوند او لاسته راوړنو ته کتنه کړې.
بمې چودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د تلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوری دی. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وي بمې چودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیاره کړه، خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پوکړه. نابینا نوری په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې ورسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې، درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور د ورځنی ژوند او چارو کیسه کوي.
سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو، دلته یو کې ته چې راغی یو د دې ځغاستې په هغه کې منډی ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري وصال صاحب. یو د 15 مډال په ډېر کم وخت کې، په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل، او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای له نبینا کې دوه وروسته دانګې زور ته پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر ښه لسرولنی باندې حادثې نه زتا ته ولې سم ډیر ښه لسرولنی لرلې دی باندې د حادثې د واقعې نه چې اتما په جوړتوب کې نه لرلې
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامه ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالیو ته چمتووالې نیسي او هیله لري چې په 200 کیلومتره سیالۍ کې اتلولي خپل کړي
محمد عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکلی د سولې د پاره خوار افغان خوشاله دی مګر د سولې مسالې تر اوسه پورې زیات وخت نیولای لري طارق ل لغمان لیکلی افغان ولسمشر دی اول اوربند اعلان کړی طالبانو څخه هم د هیله کوم چې اوربند ومني بیا د سولې په خبرو پسې بحث وکړي د پکتیا ل ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي د سولې د خبرو څخه سم د ادم خان او درخانی کیسه جوړه شوې ده نو د څنګه د سولې خبرې دي حکمت الله هم د هلمند له ندالی ولسوالی لیکلی که د افغانانو ترمنځ سوله وسي افغانان به پر ځان به سیاسي خارجانو ته به هم د وتلو زمینه برابره سي قاسم ځواک له هلمند لیکي څوک پر مسجد مکتب او د خوشحالیو پر ځایونو حملې کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لرې دي احمدي له کونړ څخه لیکلی په چپه درې ولسوالی کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی عام ولس ته زیات تلفات رسیدلي هیڅ څوک غم نه کوي ډاکټر همدرد سیدخیلي د هلمند له ناوې لیکلي د ننګرهار پرونی پیښه غندو دا یو ناروا عمل و او قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي د اداري فساد له کبله په هیواد کې ستونزې زیاتې سوي دي اداري فساد دی چې جنگ ته زمینه برابروي حکومت باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي په پکتیکا ولایت کې د کرکټ سیالۍ سباندی لوی میاشتې رئیس روانې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې دغه سیالۍ د دې ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل شوې حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوې د کرکټ سیالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه عمبر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته یې 10,000 افغانۍ نقدي جایزې ورکړل شوې د دغې سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وایي خوشحاله چې دغه سیالۍ په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېده
ډېر خوشحاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده د آرام په فضا کې د امن په فضا کې د سولې په فضا کې پای ته ورسېده د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوالو ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي
د عمبر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د شو لوبغاړو انتخاب وکړ
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتل ډېر ښه چاڼ لوبغاړي د ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې مردار ټورنمنټونه جوړ کړو
د میرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښ دی او وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی
ټورنمنټ ډېر ښه مراسم نیولې فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو خوشاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچي
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال به د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوښ دي
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې مخ په خرابېدا روان ده ځکه چې زموږ نماینده کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې رالېږل شوی ده هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه بله خبره د سټېډیم څو کلونو راهیسې کارونه ځنډېدلو بیسیکل یو کال مخکې کارونه شروع سو یو فیوز یې ختم سو یو قرارداد یې ختم سو دوه قرارداد کال په ختمېدا ده دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي
استعدادونه شته دي خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې پکتیکا کې چې کوم استازي ده یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړی او دلته لوبغالي چې کوم جوړی سي د غیشو نظارت نه کړی
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په داورستیو کې د کرکټ لوبه شپه کې غوړېدلې ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې په کافي اندازه درسي کتابونه نه لري. د مجیب حبیبزی راپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زما نوم فاطمه ده. د تجربوي ښوونځی څخه یم او تم ټولګي کې یم. کتابونه نشته. یم تننه راورسېدل. پلار مې غریب دی. د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو له نه لرلو ځورېږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه ښوونځیو کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو له ستونزې سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خونزی د دریم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وای سره لدی چې د تعلیمي کال لومړی پراوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینې هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لویره لري چې د کال په منځنۍ آزموینې کې ناکامه نشي.
کتاب نه داریم، اگر از بازارم بخریم بزور از پیش ما میگیرن امتحانا رسی. کتاب نداریم، میترسیم که در امتحانا ناکام نشی.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونسی د اوم ټولګي زده کوونکې ده. ورته کیسه لري. او وای چې د فقر او د کورنۍ د بیوسلۍ لامل دا ورته نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونیسی.
چار ما پیش دما گفته بود که برتان کتاب توزیع میکنم، تا الان کتاب توزیع نکده، توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم؟
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په ښوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالي ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوې. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم به موقع کمبودی که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کمبود هست و پابرجاست. همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پابرجاست.
ده بلخ پوهنی دراوایی چه پدخ ولایت که پا مجموعی دول لشپک سو شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوبانزی شته، چه پکه لشپک سو وزار سخه زیاد دکون که چه 55 سالانه یا انجونی برا براوی پس دک رو بختی. په بلخ کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د نه لرلو د ستونزې ترڅنګ د مسلکي ښوونکو د نشتون او ښوونځیو ته د ودانیو د نه لرلو له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موچی په پیپسای ازادي راډیو مزار شریف.
په غزنی ولایت کې د څلوېښتو جوړو واده ترسره سو. دغه واده او د چې مصارف د سوداګرو لخوا ورکول سوی دی په غزنی ښار کې ترسره سوی دی. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګلپوش دي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده، سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډله ییز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلوېښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی. څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو، خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده راوکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاري نورلا چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود ازادي راډیو ته وویل:
و مراسم کې شما شاید سم مراسم عروسی دسته
دی. وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل دا د یاد ټولنې له لوري پر لار اچول سوی وو. په پام کې لرو چې دا ډول کار نه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوې او زوم د کورنیو تر څنګ 50 تنه د ښار هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده میلمستیا ته راټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي.
ما فکر کوم چې یو اقدام است که
دی وایي زه فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نیک دی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله دې مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نوره خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز وادنه پکې ترسره کیږي. خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي دا لومړی ځل بلل کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
مننه لتا سوریدونکو هم چې تر دې شیبي را سره په افغانستان کې د سهار ته بجې او 15:30 دقیقې کیدونکې دی. د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې ورزو خوست په دې ولایت کې د چنار دودیزا کلنی مشایره سوي ده. دغه مشایره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې ته ځانګړې سوي وه سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان د هغه د میرمنې ملکې سرایا او د افغانستان په تاریخي انځورونو شایسته سوي وه. شاعرانو شکایت کړی دی چې د پښتونخوا شاعران هم باید دې مشاعرې ته وربلل سی وای. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره له 11 کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. تفصیل له نجیب الله خیل نه.
یاده مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزه ته ځانګړې شوې وه د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والي محمد حلیم فدایي په خپلو پیروزو خبرو کې ویل د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکري رغونې او فکري ویښتوب دپاره کولی شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوقوي عامه افکار په دې لور باندې سو.
فرهنګي برنامه او مشاعرې د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغېزمنې بلل کېږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وایي
داسې پروګرامونه کیدلی شي په موږ کې مینه او الفت خواخوږي سوله رمی راولي او یو د بل زړونو سره نږدې کې. همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغنده رول لوبوي او دوی سره نږدې کړی شي.
له ویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اورلوبه وشوه او په تعقیب د باران له ساسکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنم وړاندې
کړي مسکاد پر ہندار کی غلط رسم اس کا پتا رسم اور دیوا ہم دکھ پلے چرے دار پڑ لے ہم ہزار پڑ لے ہزار پڑ لے.
ځوان شاعر رحمن الله باران د مشاعرې ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ پسې روان دی نه پاچا پسې روان دی زړه مې ستړی لړوی دی خو پتا پسې روان دی هغه کس کو لا تر اوسا په دنیا باندې موړ نشو هغه کس کو لا تر اوسا
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تا بیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګلونونو ته یې څڼې وشیندلې.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې به یې ورسره پورته لاړ نشي. ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم ښکته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړ شي. د خپراونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
له دې اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډېره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب که ته تاریخچه راته ووایې نو ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تنه عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې وه چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولې وو او خوړلې وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ نمانځل کېږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کېږي.
رئیس صاحب دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
هیله کوم خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل. او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو او سټوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلې کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتمان به وي، خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کېږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو اوسي چې اوسي ځان پې غلی کي لکه داسې.
دغه دی پلاره، له همسایه مې تبر راوړ.
تراکه
واخله.
وجلې، دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسې ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بی وي او یې شوی مو دی.
نو تاسې چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بېرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلې چې څوک دی.
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مشي؟
خیر یو سي لوري. ستړی مسي؟ خیر یو سي کاکا. پلار مې ویل چې هغه د موږ تبر راک لرګي پې ماته و.
اوس نو ښه شوه. او انجلۍ، دا تبر خو د موږ دی.
دا خو مو له موږ راوړ. دا یو کال موږ لرګي پرې ماته و.
د موږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د موږ په کور کې.
اوس دا هم واوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟
خیر اوسی. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
رازا رازا، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر څه رانه هیر دي. زندان دی، سپارک خونه دی.
څه به وکړو، راز ده راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دې کړی. ډېر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم. خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردای موټر مې په اجاره نیولای و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستی؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو، لکه چې وژلی دی نه؟
نه خدای فضل وکړه، مړ نه شو، سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبران یې کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم ترافیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
تا هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ یې غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ښه، دا خبره وه؟
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه، اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه، ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره؟
ښه، ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تېر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلفونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم، بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه، بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره، نیم ساعت به تېر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه، ښه، ولا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره، کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي لخوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچک یې کړه کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې ور دننه شول، ولچک یې کړه او رینجر ته یې ور پورته کړه.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق غواړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو، ړوند و. پولیسو هم دروغ ویلي وو، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو پوچونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي. مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري؟
د دوه بارانونو نه، چې د درېو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري. بېغمه شه.
خیر یوسې، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
هو، تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدی، خو اصلي مصرف یې غره ته پوچونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو، د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې مني؟
پېو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوو یې. دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کړو؟
هو، نو په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره د چونې سرشکایي او پوډری رنګ به راوړد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګونه غواړي
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
په چونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي، که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده، په استانبول کې د یو کور پیسې پکې پاتې کیږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسې، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه را وایستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو. تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیږو رنګ بدللی وي.
خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خوستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.